السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم اپیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 15 میلیونو 300 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغې ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچاوی وچکاری چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچانن په خپل ټوټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د غلوبه نن په سلهټ سټډیوم کې پیل شو چې لومړی د افغانستان لوبغاړو بیټینګ پیل کړ. افغانستان په څه باندې وو اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 9 منډې وکړې او له 4 دقیقو راهیسې لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د افغانستان د کرکټ دوه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه سوځېدلې دي. رحمان الله ګربز په 8 او حضرت الله زازه هم په 4 منډو له میدان څخه اوټ شوي دي. دمګړی ابراهیم زادان او محمد نبی په کریز کې دي. خو که باران ودرېږي او لوبه پیل شي دوی به د افغانستان په ګټه باندې بیټنګ کوي. افغانستان یوه لوبه تر دې مخکې بایللې ده. په جنوبی کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 کسانو ته زیات شوی دی. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تري تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوی دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. او د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستینن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیری په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندل او په سزاګانو محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98 قضیه ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه که مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9100 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په وسلوالو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه باندې رسنۍ سره خبرې نه دي کړي، خو باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه معلومات خبره کړي. یو ریپورت هم په دې اړه باندې لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 15000 افغانان له دغه هیواد څخه ایستلي دي. ځینو دغو افغانانو له موږ سره د خپلو سترګو لیدلو حال شریک کړی دی.
پرون له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
د طالبانو حکومت ویلی دی چې د روسیې سفیر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړي چې د ماسکو فارمټ پراتونکو غونډه کې چې په اکتوبر کې به تر سره کیږي ګډون وکړي. تر دې مخکې د ماسکو فارمټ په غونډه کې طالبان نو ورغښتل شوی. لیو کارپوس رم په دې اړه خبرې کړي. فاروق فردا
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو خبری مجله همدارنګ د ازادي راډیو ترڅنګ په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې کتل شي. د طالبانو حکومت د راپورونو له مخې پرون شپه په کابل کې په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په پټنځای باندې برید کړی دی. د طالبانو ځینو چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لږ تر لږه دوه د داعش وسلوال کسان وژل شوي. په ځینو نور راپورونو کې بیا د دریو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو کسانو د نیولو ادعا هم شوې ده. په دې اړه باندې ورستی جزئیات اسمت څاروان راټول کړي چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیر شپه راپور ورکړ چې د عملیات د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې شوی خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه ښولو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیره شپه د بګرامي ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې پر یوه کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویند عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو افغان از اسلامي آژانس راپور ورکړی چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه شامله ده او نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. تر اوسه پورې بلې کومې سرچینې دا معلومات تایید کړي نه دي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې تر دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی دی. د روان میلادي کال د می په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ د بوتخاک په څلورلاري کې شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والی مرستیال انجینیر عمر وباشه. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې ده. له دې ډلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ملي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ څه پوښتنه ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای لاس ده د شګه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګه کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو خوشبندي بڼه له تاسو جوړو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تیر یو شپه ورځ کې له دغه هیواده لږ تر لږه 15,000 افغانان راایستل دي. د راپورونو لمخې د زابل د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي چې د افغانان د ناقانون اوسېدو او د اسنادو د نه درلودلو په تور نیول شوي او ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه باندې معلومات نه دي خپاره کړي. سنا کاکړ په دې اړه باندې جزئیات لري.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا نه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري آژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,568 ناقانون افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د مخ پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. موږ له یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې وکړې. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړی له موږ سره په خبرو کې وویل چې پرون یې له پولې څخه بېرته راګرځولی او له یو شمېر نورو کسانو سره د تهران په خیر آباد او رامین په سیمه کې نیول شوی. دی ادا کوي چې د پولیسو ماموریت ته یې وړی او هلته یې له هر یوه څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه اخیستي او بیا د هرات پولې ته یې راوړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله نه هېر کېدونکې بولي. وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. موږ په ایران کې له افغان کډوال سره وغږېدلو چې ادعا کوي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر افغانان شړل شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هېواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نه شي او د دغه هېواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبان حکومت تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند د اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزارت څخه له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت پیان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 9,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له دغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,500 افغانان له ایرانه ویستل شوي وي. د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګي استو د خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره کتلې دي. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په دې ناسته کې د روسیې سفیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړي چې د ماسکاو فارمټ په راتلونکي غونډه کې چې په اکتوبر کې په پلان شوی وي ګډون وکړي. تر دې مخکې د طالبانو چارواکو سره له دې چې ټینګار یې کاوه خو د ماسکاو فارمټ په غونډو کې ګډون نه ورکړل شوی. په دې اړه باندې خاطر پردیس ورستی جزئیات را سره شریکوي.
د افغانستان اړوند مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو ورسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورته ورکړل شوې. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دودی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته سپارلې ده. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنۍ ته پاستول شو پیغام کې ویلي امیر خان متقید ماسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللې. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې د ماسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي، خو ځینو کورنۍ رسنۍ لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړه شي. دا د دې غونډو شپږمه هغه ده چې طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د دې فارمټ دریمه غونډه ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمه او پنځمه غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره استازي نه وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی ک د اوکراین ځواکونه د روسیې د ځواکونو په وړاندې خوشې مهمات یا بمونه وکاروي نو روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د اوکراین ته د خوشې مهماتو د ورکړې پر موضوع هم انتقادونه کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین یو پوځي چارواکي تیره اونۍ ویلي وو هیواد د امریکا له خوشې مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړې ده. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون خبره کړې ده اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشي مهماتو پر ورکړه باندې انتقاد کړی دی. پوتین ویلي چې په اوکراین کې دغه وسلې د روسیې ځواکونو پر خلاف وکاريږي نو په خبره یې دوی هم حق لري چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام ته لاس واچي. پوتین دا نه مني چې روسیې ځواکونه د اوکراین کې خوشي مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیځ نورو استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر یرغل سملاسي ورسته خوشي مهمات کارولي دي. په نړۍ کې څه باندې 100 هیوادونو د خوشي مهماتو او بمونو کارول منع اعلان کړی دي. پوتین دغه وسلو د استعمال په اړه باندې اندېښنه داسې مهال کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته به خوشي مهمات ولېږي. روسیه د اوکراین د پوځي او قومندان د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ تایید کړ چې دوی ته دغه مهماتو لمړنۍ بسته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر تارانوسکی بیا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی دغه مهمات لري خو تر اوسه نه دي کارولي او په خبره په ملکی ساحو کې به یوونه کاروي. بل ورته د اوکراین لپاره نوی پرمختګ دا دی چې هغه د غلو د صادراتو کومه موافقه چې امضا شوې وه د هغې مهلت سبا دوشنبه پای ته رسېږي او د دې موافقې له مخې نن وروستۍ کښتۍ د ایران د اوکراین د غلو روانه شوې ده. تر اوسه د دغې موافقې چې د غلو د صادراتو لپاره مهمه بلل کېده د تمدید کوم څرک نه لګېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد یې نه دی لیدلی چې د دغې موافقې د تمدید په اړه پکې څه ویل شوي وي. راپورونه وایي چې روسیه د دغې موافقې د تمدید په بدل کې غواړي چې د روسیې خوزو بانک په نوم یو بانک چې دی هغه د پیسو د نړیوال سیستم یا سویفټ سره وتړل شي. خو د اوکراین د خلجاتو په صادراتو د بیا پیل موافقه چې د می میاشتې په اوولسمه د دوه میاشتو لپاره تمدید شوې وه سبا پای ته رسېږي او لا هم د دغې مهمې موافقې د تمدید کوم معلومات نشته.
بله مننه کوم اسدالله لودینو چې د اوکراین او روسیې له وروستي وضعیت خبر کړو. دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې که د اوکراین ځواکونه د خوشحیي بمونو څخه استفاده وکړي د روسیې د ځواکونو په وړاندې نو روسیه به هم ورته اقدام او ځوابي کار وکړي. له روسیې به ورشو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دویمه شلواره لوبه روانه کړې ده. دمګړې د باران په خاطر باندې لوبه له شاوخوا یو ساعت راهیسې ځنډېدلې ده. وبه کتل شي چې لوبه پیلېږي که څنګه. خو د لوبې له پایله تر ځنډه پورې چې کوم سکور شوي دي او کومې منډې جوړې شوي څه معلومات دي. د دې تر څنګ به ځینو نورو سپورتي مسایلو باندې هم له بختیار ساحل نور جزئیات واوره وګورو. ساحل ستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني
ستانځي سب ډیر ډیره مننه تاسو ته ټول لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان بنگلاديش ملي لوبډله ترمنځ دوی مشل اوریزه سیالي پیل شوې ده. بنگلاديش یو اربیا د دې سیالۍ ټاس وګاټه او توپاچونه یې غوره کړه. افغان لوبډلې توپوهنه د حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز په ملګرتیا سره پیل کړه. خو ګربز د اتو منډو تر جوړولو وروسته وسوځید او ورسره حضرت الله زازی په څلورو منډو وسوځید. ابراهیم زدران چې په شلو توپونو یولس منډې کړې دي او محمد نبی بیا په څوارلس یولس منډې لري. دوی په وشتنځای پاتې و خو ورخت راغی او سیالي وځنډوله. دمګړې افغانستان په 2.2 ورونو کې 9 منډې لري. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې سیالۍ کې د افغانستان په یولس کسیز ترکیب کې یو بدلون هم راغلی چې فرید احمد په ځای باندې وفادار مومند په لومړي ځل په نړیواله شل اوریزه سیالۍ کې چاند یا برخه ورکړل شوې ده. وفادار مومند وروسته لغې چې د افغانستان او هند ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې ولوبید بیا ډېر وخت وروسته نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د وشتنځای کې تر اوسه پورې هم کم کورس چې دي یا کم وشتنځای د پوره لا هم کم معلومات نشته چې دغه لوبه به څو وخت بیرته پیل شي. خو
بلې دلته ما په کرکټ انفو کې چې دا دی د لوبي منډي په ډیر خ او چټکه توګه چي دلته ما وکتل. فکر کوم چې اوس به کرا کرا دوی لیکلي دي چې آمادګي نيسي چې برته لوبه پیل کړي. خو یو ساعت د لوبي هغه رسمي وخت چې دی هغه کم شوی دی نو ممکن اورونه هم را کم کړي. په هر صورت مهمه پوښتنه دا ده چې دغه د اوسنی ترکیب په ارتباط باندې په خواله رسنیو کې څه ویل شوي دي که دا مو کتلې وي. او یو بل چې د خلکو تمه وه د افغانستان یو غټ هټار بیټسمن شاهزاد محمدی په سکواډ کې وو مګر اوس نه دی شامل په نننۍ لوبه کې. په دې اړه باندې هم ځینې شیان راغلي که څنګه. ځکه چې د افغانستان دغه پیلیز لوبغاړي بیا هم خوونه چلیدل د اولی لوبې په څیر.
همدغسې د لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د خلکو نیوکه تر دې دمه دا ده چې د افغانستان په لوبډله کې پراپر یا هغه مسلکی پورا توپوهونکي نشته چې له وو پورې باید دوی مسلکی یا شپږو پورې مسلکي توپ وهونکي ولري، یو یا دوه آل راونډر لوبغاړي ولري، او پنځه مسلکي توپ اچونکي باید په لوبډله کې موجود وي. د دوی انتقاد دا ده چې د افغانستان د لوبډلې توازن ته هیڅکله پام نه کیږي، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي په لوبډله کې ځایږي چې هغه د لوبډل مشر خوښ وي یا لوبډل مشر ته نږدې خلک وي. شهزاد محمدی چې ډیر وخت وروسته له حضرت الله زازی سره یو ځای لوبډل ته راغلی و، د مینوالو تمه یې دا وه چې هغه به نن په لوبه کې وي. د کرکټ څارونکي دا لري چې د شهزاد بهتري دا ده چې هغه په کم وزن او چې هغه له لوبډلې بهر شوی و او بیرته راغلی، ډیر انټرنیشنل کرکټ کې ډیرې زیاتې ښې لاسته راوړنې درلودې، سلیزی وهلې دي او پنځوسیزی وهلې دي، او د کرکټ هر ډول شاټونه وهلی شي. او حضرت الله زازی بیا داسې لوبغاړی ده چې هغه کله ویکټ د هغه لپاره مرسته کوي، یعنی فلټ ویکټ وي، هغه کې د سوینګ او د بریک یا ټن د څه نه وي، نو هغه کولی شي هلته خرنځو کې په دغسې ویکټ چې ننم کومه ویکټ جوړه شوې ده، یو څه فاسټ بالرانو ته په پیل کې ډیره هم مرسته کوي. لږ څه ګراس لري، یعنی واخه وي په ویشتنځای باندې چې بال ښه سوینګ کیږي دواړو خواو ته. موږ ولیدل چې د بنگلادیش میډیم پیسرانو په هغه باندې ډیره ښه توپ اچونه وکړه، نو د دوی له انده دغه توپ وهونکي چې هر ډول شاټ نه لري او هغه نشي کولای چې په سیده بیټ سره توپ وهنه وکړي، نو هغه نشي کولای په دغه ویکټو خلو به وکړي.
بلې، مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت په تیره د کرکټ له وروستي حال او تحلیل مو خبر کړو چې خلکو څه ویل، او همدارنګه هیله منو چې لوبه پیل شي. مننه له تاسو نه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبه وشي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړسي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
ورزو استالفو ته هلته کلالان یا د خټینو لوښو جوړونکي کاروباریان وایي چې کارونه او بازارونه ساړه شوي دي او څوک د دغو لوښو د اخیستلو لپاره نه ورځي. په دې اړه باندې یو ویډیویي رپورت لرو.
د پیړیو تیرېدو سره سره دغه لوښي لا هم په خپل پخواني دود جوړیږي. دوه دېرش کلن عبدالحمید ته دغه کسب له پلاره پاتې دی.
این کار که میکنیم این کار برای خود افتخار است، به خاطر از اینکه صنعت دا کار زمان رو پارا ویار دی، زکر چه دست صنعی دی، یو طبیعی کار دی او زمان خوخی دی، دا دا ویار دای دی چه دست لوکی تایره او افغانستان که چه دن رایوال شخرت لره.
داخل افغانستان ما خود متحیه میکنیم و الحمدلله شهرت جهانی داره.
عبدالحمید د خپل دی واړه کور خونه کې د لوخو په خولو لپاره ځانګړی تنور لري چې د میاشتې پکې دوه ځلې اور بلوي. کو په خوانی بازار نه دی ور پاتې.
امی کاروبار ما بعد د دوره جمهوریت کاروبار رو برای قدرت بعد سقوط رفته.
له جمهوریت وروسته مو کاروبار په سقوط دی، ځکه هغه وخت بهرنیان او له نورو ولایتونو خلک راتلل، ځکه استالف شنه او لرغونې ولسوالۍ ده. خلک راتلل لیدو ته چې کله به راتلل دلته به یې له استالف لوښو واخیستل.
همه از ولایتها دیگه میامدن به ولسوالۍ استالف، وقتی برگشت میشن به دیجه هدیمی ظرفهای استالفی خریده میکنن میبرن به استفاده میکنن.
د کابل په استالف ولسوالۍ کې له پیړیو پخوانی دغه بازار کې خټین لوښي چې په استالفي لوښي مشهوره دي خرڅیږي. په دغه بازار کې پخوا له شلو زیات دوکانونه فعال ول، خو له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. ځینې لا هم دغه کار ته هوډمن دي.
پا کار چې زموږ پلرونه او نیکونه اختول هغه باید موږ هیر نه کړو. هغه یو خاص برکت لري. زموږ د اولادونو سترګې هم د خپلو پلرونو کسب ته دي چې زموږ دا کسب هیڅکله سقوط ونه کړي او خپل کسب ته دوام ورکړو.
له دې ټولو سره سره دغه لوښي جوړوونکي هیله لري چې یوه ورځ